مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین دوه بجې شو دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو. دا شان 19 پروګرام د تاریخ پاڼه هم لرو او ریدل یې مهیروي. خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواخنا د دې ګړې تازه خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سر ټکی. د باړې تحصیل قبایلي لوی جرګې حکومت څخه غوښتنه کړې چې سپا قبیله د خپلو سیمو ته په غیر مشروطه توګه واستوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزي او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د روسیو کاروایانو پر ضد احتجاج کړی دی. او امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په روغتون کې د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. د خبرونو تفصیل. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا ناروا سلوک، د دوی شناختي کارډونو بندولو، بې ځایه تلاشیو نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د وستلو پر ضد پرون مازیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د یاد ګوند یو مشر او سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د یو لکو پښتنو شناختي کارډونه بند کړل شوي چې دوی ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.
مور په سینټ کې پر دې باندې درې واره مور پر دې باندې خبره کړې ده. خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره چې د موجوده حکومت منل کېده، نو لہذا مور دا اوس د لیا روانه کله چې مل اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې به هم کوو، په کراچۍ کې به هم کوو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې به هم کوو.
تر اوسه پورې د پاکستان وفاقي او د کشمیر او پنجاب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه یې هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. نوموړي پرون حیدرآباد کې خبرلان ته دا ونویل چې دا کسان یې کله نیولي، خو زیاته یې کړه چې دا ډېره لویه کامیابي ده. یاد دوی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنګیدونکي طالبان سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې یې علاج کیږي. تیره ورځ د پېښور په احتاباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه وکړه. د جرګې ګډونوالو له حکومت غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سبا قبیلې بې کوره شوي خلک دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. د جرګې یو مشر سینیټر مومن خان مشال ریډیو ته تیر ورځ وویل چې په باړه کې د حکومتي عملدارۍ پر ځای کېدو وروسته نور قبیلې خپلو سیمو ته ستنې شوي دي، خو سپا قبیله لا هم بنده پاتې ده. د ځایي خلکو په وینا حکومت د سپا قبیلې نه د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په مهال د شوي تاوانونو په مد کې 2,00,000,000 روپۍ غواړي، نو ځکه جبرن خپلو سیمو ته ستنېدو څخه اشاره کړل شوې ده. تحریک طالبان پاکستان دعوه کړې چې تیره ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پنسی کړی دی. پرون مشال ریډیو ته لیږلې ویډیو کې پر دغه سړي د پاکستانی پوځ لپاره د جاسوسۍ تور لګول شوی دی. تر اوسه چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون کې د خونړۍ بمبارۍ په اړه د تحقیقاتو وعده کړې. استرن کارټر پرون ماخام هغه خبرلان ته چې له ده سره د سپین په سفر کې یو ځای دی وویل پینټاګان به په دې اړه هر اړخیز او شفاف تحقیقات وکړي چې آیا د امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه، چې د کندوز روغتونی ویجاړ کړه او 2 کسان یې ووژل. دا تر هغې وروسته ده چې د دغه اسپتال چلوونکو یا د بیپولی ډاکټرانو ادارې د په دغه اړه باندې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د کندهار ګڼو سوداګرو او صنعتکارانو د کندوز له اړو اوسیدونکو سره د مرستې ژمنه کړې. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې هدف پرون په کندهار کې د والی همایون عزیزي په مشرۍ په یوه غونډه کې چې د کندهار سوداګر، صنعتکاران او د اتحادي او مسؤلینو پکې برخه درلوده خبره وشوه. د کندهار والی په دې غونډه کې د مرستو راټولولو په هدف طبي کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې پکې په مرستې د بشري مرستې راغونډي او په کندوز کې پر اړو خلکو د ویشلو خبره شوې ده. په کندز کې د روانې جګړې وی یو نه پوره شوې ده. د دې جګړې له کبله غنې کورنۍ نورو غونډې ولایتونو ته کډه شوې او په جګړه کې راګیر کسان وای چې بشري او نورو مرستو ته اړتیا لري. دوی وای چې خوراکي موادو او طبي سہولتونو ته ډیر زیات ضرورت لري. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو د ځواکونو قومندان وایي افغان ځواکونو دوه ځلې د پاکستانی جاسوسي ادارې هغه حادثې شنډې کړي چې غوښتلې د روزګان ولایت سقوط کړي. په جنوب کې د 215 اتل قول اردو قومندان پرون د روزګان له جګړې تر رسنېدو وروسته ویل چې د دې ولایت د سقوط پلان د هلمند په ناامنه شمالي ولسوالیو کې جوړ شوی و. بریګیډیر جنرال داود شاه وفادار ویل وسلوال غوښتل لومړی د هلمند څخه څو ولسوالیو ته سقوط ورکړي، څو روزګان ته امنیتي دالیز جوړ کړي. د جنرال وفادار په وینا د پاکستان استخباراتي ادارو غوښتل دا پلان د وسلوالو طالبانو په چوکاټ کې د سری قطعي او اسلامي کمانډو په نوم د جنګیالیو په مرسته عملي کړي، خو افغان ځواکونو د دوی دا پلان شنډ کړ. تر اوسه پورې پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې انقره کې د روس سفیر اندري کارلوف د روسي الوتکو د هغه سرغړونو له وجې ورغوښته و چې د اکتوبر په 3 تاریخ د شام سره په پوله تر سره شوی. یاد وزارت همدارس په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې اف 16 یا اف 14 الوتکو روسي جازونه مجبور کړو چې د ترکیې له فضايي حدودو ووځي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د روس سفیر ته ویل شول چې کله غسي سرغړونه بیا وشوي نو مسکو به د هغه پیښو ذمہ‌وار وي چې د دې کار په غبرګون کې را پیدا کیږي. او اوس هم زموږ همکار تاسو ته د موسم حال او د پیسو بای دراوري.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپ دې ډول دی. یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپے 25 پیسې غستی کیږي او په یو سل سلو روپے 50 پیسې خرڅیږي. یو پاوند په یو سل 50 روپے 50 پیسې او یو سل 50 روپے 50 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپے او یو سل 14 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 45 پیسې او په 20 روپے 60 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپے 10 پیسې او په 30 روپے 45 پیسې. یو افغانۍ په یو روپے 16 پیسې او یو روپے 13 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 216 اغستې کیږي او 214 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 20 او کم 8 درجې، پېښور او بنو کې به 24 او 21 درجې پورې وي.
تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواورې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په یو مظاهره کې ویلي په پنجاب او کشمیر کې د له پښتنو سره امتیازي سلوک ختم کړای شي.
ونی صاحب پینٹ کے دم اپلار شہید شاہ پو ونی صاحب ایک قطر کے ماتر شہید شد بنگلہ دیش پہ جنگ نن ماتا وائی سل کالا مدے ماں پہ دا پاکستان پاکستان جون نوچ منگ دالتا پاتے کے گو دے بچانو تا تعلیمی رہتا تبا وگر زاو
پو پی خور کی کامی جرگی غخت نکڑے چی دا سپا کوم بے کور اکرل شی بے خلق دے زر تر زرخ پروسی متاستا نکڑل شی
دے سپوئی کو واپسی پلو کرون لا بے عزت طور باندھے او دے بڑے بازار کو لو اول او بڑا روڈ چکم دے دا دے بڑے نو اخلا تور تو تیرے دا غیریا دا کو لو اول دی چے
او 19 پروگرام دے تاریخ پانے کی دے بری کوٹ پو تاریخ تفصیل ادر کو
پری کوٹ پر ثابت سواد کی یو داسی سیمدا چی پدی کی پو کی پسونو داسی تاریخی مقامات کی چپاغی کے ڈیر پخا حالت بانے وسم لرگونی آثار موجود دی.
دا مشال سرے باورے تاسو مشال ریډیو تغوږی اوریدونکو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی ویلي مرکزی حکومت او پنجاب دی په پاکستان کې د پښتنو سره د امتیازي سلوک مخاوني سي. د اتوار په ورځ اسلام آباد کې به احتجاجي مظاهرې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کېدای شي خو پاکستان د پښتنو نه بغیر نشي پاتې کېدای. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
پنجاب میں پشتونوں کے خلاف انتقامی کارروائی، پشتونوں کا مارچنگ کا قیام،
دا اوازونه د هغه خلکو دی چا چې د مرکزی او پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو په ضد ناروا سلوک د دوی شناختی کارډونو بندولو بې ځایه تالاشو او گرفتارو او پښتانه د کشمیر او پنجاب مختلفو سیمو ناویستو په ضد د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سوري لاندې شوي احتجاجي مظاهره کې ګډون لرلو. مظاهره کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی او سینیټر عثمان کاکړ په ګډون یو شمیر ځایي او صوبایي مشرانو او کارکنانو شرکت کړی و. دستوري ته په خطاب کې د محمود خان اچکزی وینا وه، پښتانه د پاکستان نه بغیر پاتې کیدی شي، خو د پښتنو نه بغیر د پاکستان وجود ګران دی. مشال ریڈیو سره خبرو کې یو تن محمد دین اوې چې مشرانو یې د پاکستان د پاره جنگونه کړی دي او دوی ته د هغه بدل کې د بادره تمغه ورکړی شوې دي، خو نن یې حکمرانان په کامیت شک کوي.
ونی صاحب پینټ کده مپلار شهید شه، په ونی صاحب قطر کې ماتر شهید شه د بنگلاد دیش په جنگ. نن ما ته وای سل کاله مد ما په پاکستان پاکستان جوړ نه چې مونږ دلته پاتې کېږو. نن ارته وای چې اته کاله کېږي د ما بچو یو بچای مې دلته په دغه یونیورسيټي کې سبق وای، باقي یو ډاکټر دی که ټول بچانو شنختیان مې بلاک دی اته کاله کېږي چې ما نه شنختیان بلا کړی د بچانو ته تعلیم را ته تباه وګرځاو. ډاکټر مې په کور کې نهسته شنختیان نشته په دې نه یې د خواته تلاش نه یې د خواته تلاش.
آیا دا مسله په سړک د احتجاج په ځای په پارلیمان د ننه په خشان نشو حل کېدی؟ کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ نوکړه، نو دوی
موږ په سینیټ کې پر دې باندې درې واره موږ پر دې باندې خبره کړې ګنه، خو تاسو ته معلومه ده چې د پارلیمنت کومه خبره ده موجوده حکومت منل ګنه، نو لہذا موږ دا اوس د لیا روانه کله سم له اسلام آباد د احتجاج شروع کړي د پنجاب په نورو ضلعو کې بیم کو، په کراچۍ کې بیم کو، ان شاء الله په نورو کشمیر کې بیم کو.
د دې خبره د یوې اندازې مطابق د یو لاک پښتنو شناختی کارډونه بند دي چې پکې اتیا زره یوازې پنجاب صوبه کې دي. دا راز د پاکستان واک لاندې کشمیر کې هم د پښتنو شپږ سوه دوکانونه تړل شوي دي او دوی ته په دوه میاشتو کې د کشمیر پرېښودو ویل شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر ورځ په پیښور حیات آباد کې د خبر ایجنسۍ د باړې کامیو سیاسي مشانو په یو لویه جرګه کې یو ځل بیا د حکومت نه غوښتنه کړې چې د سپاه قبیلې بې کوره کړل شوي خلک دې خپلو کورونو ته استانه کړل شي، د باړې بازار او مهمې لارې دې پرانیستل شي او دوی له دې خپل حقونه ورکړی شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د اتوار په ورځ په پیښور حیات آباد کې د خیبر ایجنسۍ د باړې یوه لویه جرګه وشوه چې قومي او سیاسي مشرانو او پارلیمنټیرین هم پکې ګډون وکړ او د حکومت یې غوښتنه وکړه چې د باړې نورو قبیلو په څیر دی د سپاه قبیلې خلک هم خپل کورونو ته ستانه کړی شي. په دې جرګه کې شریک یو ځایي مشر ولایت شاه پریدي مشال ریډیو ته وویل،
مین دغه ایجنډا ده د سپوی کوم واپسی خپل کورونو له بعزت تور باندې او د بڑے بازار کول اول او بڑا روډ چې کوم دی دا د بڑے نه واخله تور تد پیره د غیریا د کول اول دی چې د الوکی خلکو له سهولتونه ملو شي خلکو له ډیر زیات تکلیف دی.
او یو بل مشر شاه فیصل پریدی د دغه جرګی پاړه وویل،
اوس د واپسی اعلان شول خلک واپسی روانه شول، تقریبا یو قبیله چې دا هغه سپا قبیله هغه جبران نو سره شو واپسی نه پرې کېدی لکه بازار هم د کوم سپای سره تعلق ساتي، مین لار هم په کوم سپای کې تلیرو او سپای په خپل هم پاتې دی. نو دغې وجه نه دا جرګه دغې پر ټولو فردي یو اتفاقي جرګه راغوښتله چې دا خبرې د یو قوم نه دي، د یوې پارټي نه دي، د یو کس نه دي، او یو په یو قوم پورې تړل یم نه. دهشتګردۍ خلاف چې کوم جنګ و هغه سپای کوم نه دی کړی او نه سپای کوم مسله وه. لکه
په دې جرګه کې شریک د باړې نه د سینټ غړي مومن خان پریدي وویل چې موږ هڅه کوو چې د باړې د خلکو دغه ستونزې اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې د مونږ د خبره راغلی رو مونږ باقی د خپل خبره مخکې رسول یو هر سړي سره کړی رو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د ملک لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک د نور زمورو خلکو سره به تاون کوو. او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه د لپاره بیا احتجاج وکړو. سینټ په فلور باندې به کوو، د اسمبلی په فلور به یې کوو.
یاد دیوی چې په دې ورستو کې په باډه کې حکومتي عملداری قائم شوې ده او زیاتره قبیله ورته ستنې شوې دي. خو یوازې سپاه قبیله ته پولیټیکل چارواک ویل دي چې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه رسولي دي، هغه به سپاه قبیله د 2,00,000,000 روپۍ جرمانې په صورت کې ورکوي او بیا به یې خپلو کورونو ته لیږي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی دې جرمانې ډول وس نه لري او بغیر څه شرطه دی دوی خپل کورونو ته ولېګل شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره،
خاص کر دا چندر گپت موریہ په زمانہ کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلون خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
اوریدونکو د تاریخ پاڼه اونیزه خبرونه په روان یو سات کې اوریدل مهیروي. اوس هم راځو یو بل ریپورت ته. د خیبر پختونخوا په نیم قبایلی سیمه بنو کې وسوالو د امن جرګې په یو مشر سید علی وزیر بمی برید کړی. په برید کې قبایلی مشر بجل شو، د هغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د دې نه وړاندې هم په هغه درې ځله بریدونه شوي وو. وسلوالو طالبانو د برید ذمواري منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق ناورو.
د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمه بنو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد جوړ شوی امن لخر او یو مخاور قبایلی مشر په موټر بمی چاودنه شوی، چې په نتیجه کې د قبایلی مشر وژل شوی دی. په بنو کې امنیتي چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشنبې پر ورځ د پاکستان د نیمه قبایلی سیمې بنو لخار بهر د ټوچی ناله په سیمه کې د امن لخر د مشر ملک سید علي وزیر پر موټر بمی چاودنه شوی، چې په نتیجه کې ملک سید علي وزیر مړ او دغه یو زوی سخت ټپي شوی دی. د ځای سرچینو په وینا ملک سید علي وزیر د بکاخیل قبیلې مخاور مشرو، چې له 13 کلونو راهیسې په دې سیمه کې طالبانو د مخنیوي په هدف د امن لخر مشري پر غاړه لرله. د بنو یو ځای خبریال ګوهر وزیر چې پیښې له نږدې څارلې د پیښې په اړه وویل:
په غوړه بکاخیل کې یو د مقامي طالبانو پر ضد باندې د امن لشکر جوړ شوی وو، د هغه مشر وو. په دې باندې لکه تقریبا د دریم برید وو چې پاور باندې کېدلو. مخکې هم د ګاډۍ ولوزول شوی وو، خو دې پکې بچ وو. په دې موقع باندې د ده سره دوه ماشومان بچیان هم وو، هغه کې یو زخمي شوی دی، پښې یې ماتې شوې دي، پېښور ته لېږل شوی دی، دې پکې مړ شو.
امنیتی چارواکي دا کوي چې په بنو کې د امن لخر د مشر پر موټر تر بمی چاودنې وروسته سیمه محاصره او تلاشي عملیات هم کړي، خو د پیښې د مسؤلینو د نیولو په اړه یې څه نه دي ویلي. ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي او د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې په دې وروستیو کې پر حکومت پلوه قبایلي مشرانو د امن کمیټې پر غړو او همداراز د بېلابېلو سیاسي ګوندونو پر غړو بریدونه ډېر شوي، چې تر دې دمه پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا یادونه وړ ده چې که څه هم په بنو کې د طالب ضد امن لخکر پر مشر د برید مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو تر دې مخکې په باجوړ او همداراز په نورو قبایلي سیمو کې د قبایلي او امن لخکر پر مشرانو د بریدونو مسؤلیت وسلوالو پاکستاني طالبانو منلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د شمالي وزیرستان وسوالو طالبانو ادعا کړې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وژل دي. په دغه اړه یو ویډیو هم خپره شوې ده چې مشال ریډیو ته ترلاسه شوې ده. د حکومتي چارواکو لخوا لا هم په دغه اړه څه نه دي ویل شوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
د تاریخ طالبان پاکستان قطبی وزیرستان له طرفه مشال ریډیو ته یوه ویډیو رالېږلې شوې رسېدلې ده. په ویډیو کښې د پاکستان امنیتي فورس سره وابسته د خفیه ادارې ISI یو چارواکی د پنسۍ په پړي خېژولی وژلی شوی وشولی شوی دی. د وژلي چارواکي نوم بشیر احمد خان، زوی د وسیم جان، د بنو حسن خیل ساکي کلي اوسېدونکی دی. په دغه موقع نذیر احمد خان چکوما جغدا کڑے دا پہا غاک شد زن خبر پدا رنگ دی
اونیس ایس پی آرمی ایئر ڈیفینس دے موی نوٹے نوم دا نمباری دا ایسائی وال ٹیم رو گئی لاس کا سنی پدا شد چناو کو پدا شد زیا چی کمارو سلیکل زب آرمی شد ایسائی تا سلیکشن دو سال بعد ایغان آباد چی کمارو میش گئے ماری تا تربیات تا اولار لی سرن اوی اوی چی داد امیل اسلی مقصد چی کمارو شمالی وزیرستان اپریشن کا وینکا دا
یادا دیوی چمشال ریڈیو تا داغا ویڈیو مقبول دا وڑ رالے جلیے اور سرائے دے ٹیلی فون پلی کے دا حویلی دی چھ بشیر احمد خان چھ دزانا یشپون جڑ کڑائی وا دوی میاشت مختا دا افغانستان پاکستان پا سردی پولے نیوالای بندی کڑائی شوائی وا چھ کم مو دیش پی جام پورز دی میش دا آغو ملگاریو پا بدلکش پانسی وا جا چکم دے پاکستان پا جلون اکش بندیون پانسی کے جی دا دے ہاں یاد آوی چھ دے حساسی ادارے یو چارواکی پا دگی رنگ پانسی کول و جل دا سے پیش آدا چکم پا اول زل مخیتا راغ للا دے دگی ویڈیو او دے آئی سائی دے چارواکی دے پانسی کول و جل پا باریک شے حکومتی چارواکیو لیا حیث ندی ویلی سیلاب محسود مشال ریڈیو ڈیر اسماعیل خان
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 15000 درې سو شپېته 15000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د سن صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وای د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې ټپیان انیولې دي چې په افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو او دغلته د درملنې لپاره بستر شوي وو. جمالی چې د اتوار په ورځ ناوخته د سن صوبې په حیدرآباد کې له خبریالانو سره خبرې کولې په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د زبی شفق په دې رپورټ کې.
د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر وایي چې د دې ایالت د کراچۍ ښار په بیلابیلو روغتونونو کې ځینې داسې کسان نیولي چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال ټپیان او دلته د درملنې لپاره راوړل شوي وو. د سند ایالت جګپوړي امنیتي چارواکي دا ادعا په داسې وخت کې کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه او همداراز له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال مخالفینو نښتې ډېرې شوي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د یکشنبې په شپه ناوخته د دې ایالت په حیدرآباد ښار کې له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وروستیو کې په دې ایالت کې تروریستانو پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړي چې یو هم پکې د افغان جګړې د ټپیانو نیول دي. په دې وروستیو کې موږ ترې څلور ډېرې ښې بریاوې ترلاسه کړې دي چې له هغې ډلې نه یوه هم د هغو خلکو نیونه ده چې په افغانستان کې په ځینو نښتو کې ټپیان شوي او دلته د کراچۍ په بېلابېلو روغتونونو کې د درملنې لپاره بستر شوي وو. موږ هغوی نیولي دي که څه هم غلام حیدر جمالی په کراچۍ کې د افغان جګړې د ټپیانو د نیولو اعلان وکړ او دا یو ستره بریا وبلله خو د دغو نیول شوو ټپیانو د هویت او د هغوی د ډلې ټپلې په اړه یې څه ونه ویل. نوموړي همداراز د دې یادونه هم ونه کړه چې دا ټپیان د چا لخوا راوستل شوي خو وویل چې د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي او په دې کې ککړو خلکو ته به سخته سزا ورکړي. د راپورونو له مخې ولسمشر محمد اشرف غني څو میاشتې مخکې د یو لیک په استولو سره له پاکستاني چارواکو د سولې لپاره د عملي ګامونو د پورته کولو تر څنګ غوښتي وو چې د دغه هیواد په روغتونونو کې دی د ټپي طالبانو درملنه نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر 2014 میلادي کال د دسمبر په 25مه نیټه د پېښور په نوتیه نومې سیمه کې هم پر یوه کور چې وسلوالو د روغتون په توګه کاراوه چاپا اچولې وه او نږدې 15 ټپي وسلوالې پکې نیولې وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم زو د افغانستان په اړه یو رپورټ ته. افغان چارواکي وایي کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر ضد امنیتي ځواکونو عملیاتو ته دوام ورکړی دی او د بالاحصار او ملي امنیت ودانۍ له وسلوالو پاکې کړې دي. د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان د کندوز د امنیتي حالاتو په اړه نور تفصیل راکوي.
د ملي اردو د لومړی کمانډو لیوا ویان وای سرتیری د یک شنبې په شپه توانېدلی چې وسلوال مخالفان د کندوز له بالاحصار او د ملي امنیت ریاست له سیمو اوپه شا کړي. احمد جان سلیم د یک شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې دا محل په یادو سیمو کې ستونزې حل سوي دي.
موږ وتوانېدو چې د بالاحصار او ملي امنیت ریاست سیمې له وسلوالو پاکې کړو. په دې عملیاتو کې افغان کمانډو او ملکیانو ته تلفات نه دي اوښتي. کمانډو له تېرې شپې په هغه سیمه کې ځای پر ځای ده او په یاده سیمه کې ستونزې نشته.
خغلی سلیم وای په کندوز ښار کې عملیات د شپې لخوا ترسره کیږي او دوی د لازمو تجهیزاتو نه په استفادې چې په لاس کې لري خپل اهداف په ټاکلي وخت په نښه کوي او لمنځه وړي. د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د کندوز ښار له لساته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ولوید، خو د یادې اونۍ د پنج شنبې په ورځ افغان امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې ښار یې بیرته نیولی. په کندوز ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په ښار کې جګړه روانه ده، خو د جګړې د تلفاتو په اړه دقیق معلومات نه ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو هڅه کیږي چې په کندوز ولایت کې په بشپړه توګه امنیت ټینګ سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره یې چانیز عملیات په کراره مخ کیږي.
په کندوز کې تصفیه په ډېره دقیقه توګه روانه ده او په ډېر تدبیر سره، د دې لپاره چې ملکی تلفات رامنځته نشي. نو په کندوز کې انشاءالله په ډېر نږدو کې به ټول کندوز تصفیه شي او د تحکیم کارونه به پیل شي.
د راپورونو له مخې وسلوالو مخالفانو د خلکو په کورونو کې مرچې جوړې کړې او له ملکی وګړو څخه د سپر په توګه ګټه اخلي.
د مشال رادیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور اف آر سیمینا د خالی په ورځ د پولیو د نوي کیس مخې ته د راتلو سره په پاکستان کې د پولیو د کیسو شمېره 6 ته رسیدلې ده، خو د یونیسف د پولیو په اړه یو چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په نسبت د پولیو د مخنیوي کې تر ډېره حده پورې دوی بریالي شوي دي او د را روان کال تر مې میاشتې پورې به د پولیو جراثیم په مکمله توګه د ختمولو لپاره هڅې کوي. نور تفصیل د زلان یوسف زیناورو.
د صحت قائمی ادارې تر مخه د خالی پروز د نیم قبایلی سیمې اف آر پېښور د 1300 په ماشومه کې د پولیو جراثیم د تصدیق وروسته د روان کال دوران په ملک کې د پولیو وهلي ماشومانو شمیره 6 ته رسیدلې ده، چې پکې 15 پولیو کیسونه د خیبر پښتونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 د بلوچستان او 4 د سند صوبې دي. د یونیسف لخوا د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وایي چې تیر کال په دې موده کې د پولیو کیسونو شمیره 200 لیری شوه، خو سخ کال دغه شمیره 6 تر کمه شوې ده، چې غټه وجه یې په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته لاسرسی ده.
په قبایلی کې دې ځله تقریبا 1,00,000 مزید ماشومان ته دومره ایکسس شوې ده او دا ماشومان چې څنګه رسایي بالکل ممکن نه و، اوس دا چې کم کمیونټي بیس شروع شو هغه د لاس هغه ته دومره رسایي شو. بل د کمیونټي بیس چې کوم ویکسینیشن دی دا یو فائدہ دا مو شو چې ماشومان پاتې شي هغه په سي د سلورم ورځ نواله تر 14 ورځ د کمپین چې هغه پوری زنګ ټیمان ګرځي لګیا دي.
نو موړي جا تکړه چې لسیتمبر تر مې میاشتې پوری د پولیو جراثیم خورېدو خطر کم وي او د دې مودې د پولیو ضد مهم پیل شوه دي.
نو ٹرانسمیشن سیزن والے نے کیمپین سپٹمبر کی شو اور دارا روان 10 تاریخ نمبر دویم کیمپین شروع کی گی روان مئی 2016 پورے با میاش کے بیوز المہم چلی گی پولیو.
د خیبر پختونخوا د ای پی ای یا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک وایي چې په خیبر پختونخوا کې وس داسې سیمې نشته چرته چې د پولیو ضد کارکونکو لاسرسی نه وي او د دوی زیاته توجه د قبایلی سیمو سره تړلې شوې علاقو باندې ده.
چې په پېښور کې به د فوکس چې راځي موږ ټام کوو دا موږ زیات کیسز هم د یونین کونسل د ټاون نه روان دي. د دې لپاره هم یو نوی سټډي جوړ شو او هغه دا چې دلته کې لوکل فیمیل کمیونټي ورکرز ته وایي دا هایر کریډنشل.
د یونیسف او د ای پی ای په وینا د روان کال د مئی میاشتې پورې ټول پاکستان کې د پولیو کیسونو مخې ته راتلل په مکمله توګه بندول د دوی هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او کولای شئ چې د تازه خبرونو ریپورتونو او دا شان زموږ د اونیزو پروګرامونو نه هم ځان خبر وساتئ. د غټول د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام پراته وی تاسو لوستلې او هم اوریدلی شئ. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر غواخ ناورو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پاکستان مرکزی او د پنجاب صوبایي حکومت لخوا د پښتنو پر ضد د دوی په وینا د ناروا سلوک د دوی د شناختي کارډونو بندولو بې ځایه تلاشۍ او نیونو او پښتانه د کشمیر او پنجاب له مختلفو سیمو څخه د بیستلو پر ضد پرون مازدیګر اسلام آباد کې احتجاج وکړ. د سند پولیسو مشر غلام حیدر جمالی پرون په یو پریس کانفرنس کې ویل چې د کراچۍ ځینې روغتونونو څخه هغه طالبان نیولې دي چې افغانستان کې په جګړو کې ژوبل شوي وو. یا د دوی چې افغان چارواکو په وار وار دا خبره کړې چې افغانستان کې جنگیدونکي طالبان سره پاکستان کې مرسته کیږي او په هسپتالونو کې علاج کیږي. تیر ورځ د پېښور په هیتاباد کې د خیبر قبایلي سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکو سیاسي او قبایلي مشرانو په یوه جرګه کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د یادې سیمې د سپاه قبیلې بې کوره شوي خلک دې زر تر زره خپلو سیمو ته ستانه کړي. تحریک طالبان پاکستان دا وکړه چې تیر ورځې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ د استخباراتو د ادارې ISI یو کس پانسی کړی دی. تر اوسه د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا دفاع وزیر د کندوز ولایت په یو روغتون کې د خونړۍ بمباری په اړه د تحقیقاتو ژمنه کړې. اشټن کارټر پرون ماښام خبرلان ته ویلي چې امریکا د پوځ الوتکې چې د کندوز په عملیاتو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوله په هغه چاودنه کې لاس لري که نه چې د کندوز روغتون یې ویجاړ کړه او 2 کسان یې وژل په اړه به یې تحقیقات وکړي. د نړیوال بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په بدخشان ولایت کې د خپل سرو وسلوالو ډلو په فعالیت اندېښنه ښودلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روس جازونه د دوی د فضايي حدونو سرغړونه کوي. د وزارت ویلي چې په انقره کې د روس سفیر اندري کارلوفي له همدغه وجه وزارت ته ورغوښتي وو او په دې اړه یې ورته احتجاج کړی دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر غواخ ناوري ده. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف وسلوال تنظیم داعش د القاعده څخه هم لوی خطر ګرځولی او ویلي دي چې د القاعده په مقابله کې د داعش مقابله یو لوی چیلنج جوړېدای شي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش جنگیالو د موجودګۍ په اړه اطلاع ترلاسه شوې دي او د غډلې د تیرو څو میاشتو په مهال افغانستان او پاکستان دواړو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو پړه هم په غاړه اخیستې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړو لپاره د وسلوال تنظیم داعش په صورت کې د یو بل افت د ممکنه خطرې مخنیوي لپاره پکار ده چې دغه ډلې په اړه د غفلت څخه کار وانه خسته شي. د دوړو هیوادونو اعلی چارواکو ته پکار دي چې د داعش مخنیوي لپاره خپل منځي مرستې سیوا کړي او دغه ډلې د ممکنه حل زلو په اړه د یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي او د غوی د ملاتړ کوونکو او خواخوږو خلاف هم ګامونه واخلي، ځکه چې دوړو هیوادونو وړاندې څخه د توندلاري توپ او ترهګرۍ د سندو سره مخ دي او د داعش په صورت کې یو بل خطر نشي زغملی. په همدې موضوع جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د جنرال راحیل شریف دا ویل د اهمیت وردی چې وسلوال تنظیم داعش یو غټ چیلنج دی. ادارې زیاتوي چې جنرال راحیل شریف دا ویل چې وسلوال تنظیم داعش سوره به هم په پاکستان نه پرېږدي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د تنظیم په هلو ځلو نظر وساتل شي او دې سره د تړلې عناصرو مخنیوي وکړی شي، ځکه چې دا د تشویش وړ خبره ده او د دې فوري مخنیوي پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پنجاب صوبه کې د اوړو په 10 کیلو بورې کې 45 روپۍ اضافه له وجې خیبر پښتونخوا کې هم د دې قیمت دوه چنده شوی دی. ادارې وایي د اوړو په نرخ کې اضافه غریب ولس لپاره زیاتې دی. ادارې مخکلی کې د دې حقیقت نه هم انکار ممکن نه دی چې د امن او امان ناقصه صورتحال د توانای بحران او کمزور معیشت حکومت ته راتلو سره میراو شوی دی. خو دې نه هم انکار نه کیږي چې حکومتي اقداماتو نه ولس ته نیخ منیغه څه فایده نه ده رسېدلې. ادارې په وینا مرکزي او صوبایي حکومتونو کارکردګي هغه صورت کې ښه کېدای شي چې کله تعلیم، علاج، روزګار او بنیادي ولسي سهولیاتو سره ورته یو داسې مارکیټ میلاو شي کوم چې د دې د انتظام لاندې وي. ادارې لیکي د دې مقصد لپاره حکومت ته د باقاعده منصوبه بندۍ ضرورت دی او په دې کې پکار ده چې غیر جانبدار ماهرین شریک کړي چې هغې داسې یو منصوبه جوړه کړي د څه محور چې عام اولس وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. وینکورسن نومې ویبپاڼه په پاکستان کې په اسلامي سختریزو د جوړ شوي ډاکومنټري په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا ډان ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د ولسي حکومت او پوځي ناکامیو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
وینکورسن نومې ویبپاڼه لیکي پاکستاني نژاد محمد نقوي چې په پاکستاني ټولنه کې یې په اسلامي سختریزو ډاکومنټري جوړه کړې دا خبر منی چې پاکستان ته ولاړ شي نو هلته له خطرو سره مخ کېدې شي. امنګ د بلیورز په نامه د ډاکومنټ چې د خالی په ورځ په وینکوور نړیواله فلمی میله کې وړاندې شو ډېر ستای نه شوی. په دې کې خودل شوی چې د لال مسجد خطیب عبدالعزیز څنګه په ټولنه کې مقبولیت ترلاسه کړ. د شاوخوا لزر پلویانو د پاکستان په پنجاب او شمالي هندوستان کې څرنګه د ترګری بنیاد کې خودو. په دې ډاکومنټري کې خودل شوی چې عبدالعزیز او د هغه شاګردان په تیرو وو کلونو کې په څه ډول د زرګونو بې ګناه خلکو په وجنه کې ککړ ګرځېدلی. عزیز چې شاوخوا 200 مدرسې لري او د پاکستانی طالبانو د کمزور اتحاد برخه ده، پر ضد یې تیر کال منځلاري پاکستانی مسلمانان لارو ته راوتل او مظاهرې یې وکړې. نقوی وایي کېدای شي د فلم نتیجې خطرناکې وي. په فلمی میله کې د ډاکومنټري تر وړاندې کولو وروسته محمد نقوی د خپل کورنۍ ځنی غړي له پاکستانه رابستلې دي. امنګ د بلیورز په نامه دغه ډاکومنټري کې دا هم خودل شوی په داسې حال کې چې پاکستان کې منځلاري پاکثریت کې دي کولای شي چې له سختریزو سره خپل شخړه هواره کړي. بلخو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د ګل په ورځ د طالبانو لاسو ته د کندوز ښار پرېوتو کې یو خوا د افغان پوځ ناکامي په ډاګه کړي. نو بلخوا له دې کار سره د افغان ولسمشر اشرف غني د انتظامی په مصیبتونو کې هم اضافه شوی. دغه انتظامیه د دې جوګه نه ده چې خپل اصلاحاتي ایجنډا عملي کړي. د ورځپاڼې په خبره نورو ولایتونو کې هم امنیت ښه نه دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناټو جنگي میشن پای ته رسیدلې، حکومتي ځواکونه تر ډېره حده د نړیوالو ځواکونو په هوایي مرستو تکیه کوي. د خلکو د وجنې او د طالبانو د مداخلت زیاتېدو له کبله د افغان پولیسو او پوځ په مشکلاتو کې زیاتوالی شوی. له اوږد وخت راهیسې د کندوز حکومتي انتظامیه کمزوري وه، ځکه چې هیڅ معلومات یې نه درلودل چې له میاشتو راهیسې طالبان په ښار کې نفوذ کوي. همداراز کله چې وسلوالو خار په خپل ولخه کې خستو نو د حکومتي سرتیرو لخوا هغه وخت څه تیارې نه ونیول شوې او ګنټو پس یې عملیات پیل کړل. که څه هم اوس د کندوز خار زیاتره برخه له وسلوالو پاکه کړل شوې او واک یې نوي انتظامي ته سپارل شوې، خو د یو څه وخت لپاره د خار قبضه کولو ګام د طالبانو نوي مشر ته ډېره ګټه رسولې. ورسپان اخیره کې لیکي د کندوز پیخه د نړیوالو لخوا افغانستان ته د نه پاملرنې عکاسي او د شوروي اتحاد له ماتې وروسته د نړیوالو له افغانستانه د وتو یادونه کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د شام په خاوره د روس هوایي حمله انکرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د سرګندونې وروسته له هغې کوي چې د شام ولسمشر بشار الاسد دا د ترهګرۍ خلاف د روس، ایران، عراق او شام ګډه جګړه وبلله او وویل چې دغه مبارزه د منځني ختیځ د بقا لپاره اهمیت لري. دا په داسې حال کې ده چې روس الوتکو د خپلو وروستیو عملیاتو په ترڅ کې په شام کې پرسو اهدافو بمباري کړې. عیني شاهدان دا هم وایي چې په دغه حملو کې د داعش وسلوال نه بلکې ملکي وګړي وجل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل په دې رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په زغرده وویل چې د سوریه په قلمرو کې د روسیې هوایي حمله انقرې ته د منلو وړ نه دي. اردوغان د څرګندونې د هغو بمباریو په غبرګون کې وکړي چې مسکو یې د سوریه د حکومت ضد یاغیانو پر ضد عملیات بولي. اردوغان وویل چې روسیه په دې حملو سره ځان منځوي کوي.
د روسیې
وروستي اقدامات او په سوریه کې هوایي حمله ترکیه ته په هر صورت د منلو وړ نه دي. ما خپل دریز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دوه ځلې، یو ځل مسکو ته د سفر پر مهال او بل ځل څو ورځې مخکې کله چې ما پر ټلیفون خبرې ورسره وکړې، څرګند کړ روسیه لویه سهوه کوي او دا سهوه ښایي په سیمه کې د روسیې د منځوي کېدو خواته یو ګام وي.
اردوغان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ولسمشر بشار اسد ویلي د سوریې، روسیې او د دوی د متحدانو پوځي عملیات د منځني ختیځ د ویجاړېدو د مخنیوي لپاره حیاتي اهمیت لري. اسد پرون د ایران له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې خبرداری ورکړ چې د روسیې، سوریې، عراق او ایران یووالی باید بریالی شي، کنه د په وینا ټوله سیمه به ویجاړه شي. د تیرې چهارشنبه په ورځ په سوریا کې د روسیې د هوایي حملو له پیل راهیسې دا د ولسمشر اسد لومړی ځل څرګندونې دي. تر تیرې شپې پورې هم دا عملیات روان و. د روسیې دفاع وزارت پرون د داعش پر لسو مرکزونو د بمباریو خبر ورکړ او ویې ویل چې د انتحاري کمربندونو د جوړولو یو مرکز او د تروریستانو د روزنې یو کمپ هم له منځه یوړل شول. د روسیې دفاع وزارت همدارا زیاته کړه چې د بمباریو له پیل سره د داعش اکمالاتي لارې بندې شوي او دا ډله سخت زیانمنه شوې ده. خو د سوریې د رژیم مخالف فعالان وایي چې د روسیې په هوایي حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل شوي. په حلب ښار کې د اسد د رژیم ضد فعال عبدالله ابو سمیر په دې اړه وایي
تم استهداف مقرات المدنيين ولم
يستخدم داعش نه بلکې ملکی ساحه د روسیې د هوایي حملو لپاره پنخه شوې دي. دوی شمالي سیمه بمبارد کړي چې د داعش وسلوال هلته هیڅ نشته. مثلا د هماخر په شمال، ادلب او ساحلي غرونو کې چې د داعش یو وسلوال هم نشته. دا د ملکی وګړو او د ازادي سوریې د پاوڅ تر ادارې لاندې امن سیمه وي. لویدیز او د سوریې د رژیم مخالف اپوزیسیون وایي چې د روسیې د هوایي حملو هدف د بشار اسد د رژیم ملاتړ دی او په ترڅ کې د اسد مخالف وسلوال هم په نخښه کیږي. خو مسکو دا ادعا ردوي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو او سم رازو 19 پروګرام د تاریخ پانی ته د نن په دې پروګرام کې د سوات بریکوټ سیمه د تاریخ تفصیل درکو. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ د مشال ریډیو همکار خالد خان جوړوي.
گران اوریدونکو د تاریخ پانه پروگرام کې به نن د سوات سیمه تاریخي او لرغونی ځای بریکوټ په حق له معلومات ترکو. چرته چې د کال 1915 اتیایم نه د اټلی حکومت په مرسته سیړنې او کودایانې روانې دي او لرغونی آثار او کارپوهانو او سیړنکارو ته دغلته داسې آثار ملو شوي دي چې د سکندر اعظم د وخت نه واخله تر بود مت هندوشاهي او بیا د مسلمانانو وخت کې دغه خار د ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات یو لوی علمی، کلتوری او مذهبی مرکز پاتې شوی دی. دا کوزه سوات بریکوټ تحصیل په حق لا چې کله خبره کوو نو د بلو کلی، غالیګي، غونډه، کندیره، نجیګرام، املوک درا او اوډیګرام ذکر بخامخه کوو، ځکه چې د غلطه د بودمت او بیا د هندوشاهي وخت ستوپې، ودانې او کلاګانې اوس هم په خپل اصلي حالت کې موجود دي، کوم چې موږ ته د دې سیمې د خپل وخت د فن تعمیر، جون جواک، تاریخ، کلتور علمی او مذهبی اهمیت په ګوته کوي. په کال 328 قبل مسیح کې چې کله الکساندر دی گریټ یا سکندر اعظم د دیر او باجوړ پلار د سیمه تراغلو نو بریکوټ ته بزیرا یا بایرا ویل دي او هم په دغه بنیاد د لرغونی آثار او ماهرینو دغلته په کال 1915 اتیایم کې کنستل کړی دي او د سکندر اعظم یاد شوی او فتح شوی خار بزیرا آثار یې موندل دي. دا پیښور پهنتون د میوزیم ډایرکټر ندا الله سیرای دا موجوده بریکوټ او تیر وختونو بزیر تاریخی او لرغونی اهمیت په حق لا وای.
بریکوټ ته غي بزیرا به هغه ټایم کې او د دې بیا وروسته کې ایتالین سکم دې کودایي کړي دا ډیر غټ خان او دلته کې هغه ډیر سخت چکم دې ریزیسټنس ملاو شو او لکه خلکو ډیر داغه خلاف جنگي دي او اخر کې هغه بیا د اخر چکم دې فتح کولو یو ځای هغه یاد کړي دې ارنوس خو زیات تر مختلف خلکو مختلف د دې باره کې آئیډیاز ورکړي چې دادا دې دادا دې دا یاد کړي څوک علم غر یادې څوک څه یادې څوک څه یادې خو کلیئر کلیئر مونږ سره د دې باره کې انفارمیشن یاداري آئیډینټیفیکیشن نه شوی
پیریزور ته په خپل کتاب د خیبر پاس کې د سکندر اعظم په حق لا دغه تاثیر ورکړی دی چې غنی دغه فوزونه هندستان ته د خیبر په درې راغلی خو بیا د عبدالولی خان پونتون وایس چانسلر او د لرغونی آثارو کارپو پروفیسر ډاکټر احسان علی وایي چې د سکندر اعظم فوزونه کلا د کونړ نه باجوړ ته د نواپاس په لار راوړېدل نو هغه خپل فوز دوه حصو کې تقسیم کړو چې یو برخه د مومند په لار د هغه وخت پښکلوتی په لور اولیګل او بل حصہ چې په خپل مشري کوله د دیر او سواد په لار د باسن غاړه ته راو رسیدل
بیا د ریکارډ نه دی بره لاړ شي او دی بره د چکه سر مکه سر اوم داری په غره کې سواد کې ریکارډ شي بیا هغه نه دی واپس راځي نو بیا په بونیر په کړه کړ کې راشي نو بیا دې د غلطه کې چې مردان ویری ته هغه خپل هغه ګروپ هغه خپل لیډ کو او دا بل چې لاله غد وجر نه اعلان نو هغه 400 کې ډیره موده ریزیسټنس وتا د 400 بادشاہو کا وخت کې ایس ټیس بادشاہو خو بیا الټیمیټلی هغه سرندر وک
دا تاریخ کتابونه لیکي چې د سکندر اعظم نوران دي هم سواد چې تیر وختونو کې ورته او دیانا ویل کېدو د خپل وخت خاد او آباد زیو چې موجوده بریکورډ یې یو یاد خار او د سواد سیمې اوسیدونکو فضل خالق چې د اودیانا کینګډم دی فارګاتن هولی لینڈ اف سواد په نوم یو کتاب هم لیکلی دی وایي سکندر اعظم چې کله بزیرا یا بریکورډ ته خوشا سلیری سو کال وړاندې راغلی نو دغلته یو نوی خار آباد کلو چې آثار یې په غونډه کلی کې ملو شوی دی
بریکورډ په ثابت سواد کې یو داسي سیمه دا چې پدې کې په لسونو نو په کم نو بلکې په سونو داسي تاریخی مقامات دي چې پاغه کې ډېر په ښه حالت باندې وسوم لرغونی آثار موجود دي چې پاغه کې د بازيري خار چې کم حسابې دو دا هغینه علاوه دلته بلو کله یو داسي ویهاړه دا د بودیست ټایم چې هغه په ثابت ساوث ایشیا کې ڈبل ڈوم سٹرکچر کے داغے ثانی نشتا واغ یو دے
فضل خالق چې د سوات لرغونی او تاریخی ځایونو په حق لې سیړنې او مکالمه هم لیکلې دي دا بریکوټ په حق لوای چې دلته د دارت کام نواخلا تر بودمت هندوشای او بیا د مسلمانانو دور آثار ملو شوی دي
بریکوټ یو داسې یو چې دلته د بودیستو په ټایم کې باقاعده یونیورسیټیانې وي باقاعده د علم مرکزونو باقاعده دلته ډېر غټ غټ ښارونه او دلته د دار سیولایزیشن نواله هندوشاهی بیا بودیست بیا هندوشاهی بیا مسلم دور بیا ترکی شاهی دور مختلف دورونه بده کې په یوځه پاتې شوی دي نو دا په تاریخ کې ډېر یو اهم حیثیت لري
دا چې دار کام او دار د تهذیب ستوای په جواب کې فضل خالق وایي
چې کلا سکندر اعظم په 327 قبل مسیح کې دلته راغې نو د آریا قوم نه مخکې دلته داردک یو سیولایزیشن پاتې کېدو یا داردک سیولایزیشن هغه سیولایزیشن د دارد سیولایزیشن چې نن سبا یې زمونږ سره زمونږ په بر سواد کې وسوم ریمننټس تا باقیات شتا او بلکې دلته یو قوم دی چې توروالی ځان ته وایي او هغه توروالیان چې وایي چې نو هغه وایي چې مونږ د داردک سیولایزیشن هغه پاتې شوي خلک یو پینټینګز دی په بریکوټ کې په لرو لرو ځینو کې داغه نه دا پته لګی چې هغه د بودیستو د دور نه مخکې دی هغه د دارد دور سره سمون خوری او تړون خوری
په سوات ریاست کې په کال 1955 کې د اټلی حکومت په مرسته د لرغونی آثار لټون د پروفیسر ټوچی مشرک کې د کنستلو یا کوردایانو کار بیل کلی شو چې د بوت کدی نه علاوه ورته ډیر ځایونو کې لرغونی آثار ترلاسه شوي خو بیا په بریکوټ کې د کنستلو یا اکسکیویشن کار په کال 1915 کې پیل شو چې تر اوسه پورې ګڼ شمېر آثار نخې نخانی او سټوپې ترلاسه شوي دي
په بازیره کې چې کله باقاعده اکسکیویشن شوی د 85 په 1985 کې هم ایتالین آرکیالوجیکل مشن شروع کړی دی د بازیره اهمیت پانی چې کوم باس کوو هغه انتهایی زیات
زیات تی او هغه تاریخ دانان او ارکیالوجست وای د لرغونو اثار ماهرین وای چې یره دا د ټکسلا امر اهمیت لري.
فل خالق زیاتوی چې بریکوټ کې د بین الاقوامي سطح لرغونی آثار او روغې ودانې او ځایونه ملو شوی دي د کوم سانی چې پټول هندستان کې نه ملاویږي. هغه وای چې بریکوټ کې د ټولو نخېستا او مهم ځای املوک دره ستوپا ده او بیا په غالګي کې د شنګردار ستوپا هم د ستاینې وړ ده.
بریکوټ داسې ځای دی چې پاغې کې د بین الاقوامي سطح لرغونو آثارو چې کم روغ بلډینګونه دي سټرکچرز دي هغه کې بلو کله د کنډاک ویلی کې چې بریکوټ کمه ده پاغې کې بیا په نجیګرام کې ټوکر دره سیمه ته وایو باقی ډېر ښه ستوپا ده او ډېر ښه روغ حالونه دي پکې آبادیانې دي پکې بیا د هغې نه اخوا ابا صاحب چینه ورته ویل کېږي په نجیګرام کې هغه سایډ ته هغې کې یو بودیست کمپلیکس دی او هغه د خپلې ښایست په لحاظ باندې هم ډېر ښایسته دی او د سکون او د دغه د حیثیت باندې او په هغې کې چې څومره د بودیست ټایم د ترډ سینچری نه والی د سټ سینچری پورې چې کم آثار موجود دي کمی سټوپې کمی وهاړې نو هغه د کتو وړ دي.
خو بیا هغه وایي چې ببریکوټ کې داسې ځایونه شته چې د حکومت یا د آثار قدیمه په څارنه کې نه دي او هلته غیر قانوني طریقے سره قیمتي آثار یا خزائے کیږي یا پپټه خرسيږي.
دا دی خو چې مونږ په بریکوټ کې بر سایډ تلاټ شو کندري وته وي او په لوکل سیټ اپ کې وته کنجر کوټه وي پاغه کې د دریو سلور کیلومتر پورې ډېر زبردست آثار دي بر په غر کې او هغه د کتو وړ هم دي. خو د بد مرغه الته داسې سیستم دی چې هغه چونکې د حکومت یا د آثار قدیمه په قبضه کې نه دي هغه د چا خلکو په لغه کې دي نو په روزانه سطح باندې پاغه کې دا ایلیګل ایکسکیویشن کیږي او خلک تیسې کی وړي او مختلف هغه تبا آبادیانی تبا کړی.
بل خالق وای چې سواد کې بودیزم دړمبې ایسوی پیړې نه تر او مسدې پوری او بیا هندوشای تر نه مسدې پوری پرمختیا مونډلې وا چې بریکوټ او اوډیګرامې د دای وخت لوی علمی عسکري او مذهبي خارونه وو.
هندوشای پیریډ کې چې کلا مونږ اوډیګرام تلاټ شو او یا بيدری تلاټ مټي سایډ تا نو زمونږ سره په اوډیګرام کې یو قلعه د هندوشای پیریډ دراجه ګیرا د وختو او د اکی دور زمونږ سره په بيدر کې هغه شان یو قلعه ده چې هغه ویل کېږي چې دا درې قلاګانې وي او دا درې ونه د یو بل سره کنیکټ وي ځکه چې دا په داسې زیونو کې جوړې دي چې دا یو بل سره ښکاریږي باید چې دا ډېر لري دي.
دا بریکوټ سره نږدې د علم د غر د پاسه د هندوانو مذهبي ځای رامچندر تخ په حقله فضل خالق وایي چې د دنګو غرونو په سر د رامچندر تخ آثار او کندرات هم شته چېرته چې د هندو مذهب د منونکو په عقیده د دوی مذهبي مشر دغلته د درې کالو چیلا یا روحاني ناسته کړې وه.
د هندوشاهي پیریډ رام تخت د علم سره چې ده کم رام تخت چې کم د رامچندر جی د دوی د هندوشاهي د هندوانو دویم معتبر شخصیت ګڼل کیږي هغه دوی چې هغه دلته درې کالا په علم تیر کړی دي او د ساون مطلب چې د بهار د موسم بهار په ولنې ورځ به مونږ ته یاد دي چې مونږ له واړو نو دلته به هندوان راتل او بر به تہوار به مناوه او الته یو وړکه اونتي لخته او یا وبه بيدې هغه وبو ته ډېر زیات مقدس ګڼي هغه نو دلته به باقاعده هغه خلک راتل.
دغه شان د نجیګرام سره تعلق لرونکو او کامی وطن پاټه ځای مشر افضل شاه په خپل کلی کې د بود مت د وخت آثار په حق لوای چې دغه د خپل وخت د فن او هنر ذکر زیو چې لیدلو او زیارت کول د پاره به تر لری لری د بود مت منون کې راتلل.
بیا د زمونږ په کلی کې یو ځای د جمهور ته ګمبتونه وای نو دا د دغه وخت د بودیست دور یو قسم یونیورسيټي وا دغلته به خلک راتلل پوهان وای چې را دغلته وای ازدکړه کولا چې خلک څنګه تراشي څنګه کوي خلک چې دغه د دیوالونو چې د غټي داخلك څنګه وینو یو قسم لا د دې یونیورسيټي چې د نوغه په نجیګرام کې
دا بریکوټ سره نږدې د بلو کریسټوپ په حق لا افضل شاه وای چې دا په ټول هندستان کې د خپل نوعیت ځانګړې دوه چدیده سټوپا وا چې غالبا د کوشان بادشاہ په وخت کې جوړه شوی او تر اوسه پورې په خپل اصلی حالت کې ولاړه ده.
بلکوټ تحصیل سره خوا کې یو بل کلی دی چې بلو کلی وته وي. دغلته چې کوم سټوپ ده نو دا ډبل ډوم ده، مطلب دا سیده چې دا دوه چتیزه ده، او دا د پورا سب کانټیننټ چې ده نو دا واحد سټوپ ده چې هغه ډبل ډوم ده دوه چتیزه. نو دغه یو اهمیت دا سیده چې په نور په دې ټوټل ایریا کې په سم کانټیننټ کې بتاتا دا سټوپ چې ده په نظر نه راځي، دا صرف په دغه بلو کلی کې ده، او د دې انفرادیت چې ده نو هغه ډیر زیات سیوا ده دا بودیس کم ارکیټیکچر شه دا غی شاهکار دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مینوال وای پکار دا چې پسواد او خصوصي توګا بریکوټ او اوډیګرام کې دا بود مت او هندو شاهی دور مندل شوی آثار او ودانو ته حکومت نه صرف تحفظ ورکړي بلکې دا بارانی حیوانو خلکو ته د ځایونو لیدلو او سیل کولو لپاره اسانتیاګانې هم پیدا کړي.
ویل کیږي چې 60% په دنیا کې چې کم د لرغونو آثارو نه سیاحت په دنیا کې د ټول سیاحت 60% چې هغه د لرغونو آثارو د وجه نه دی، او د لرغونو آثارو کې بیا یو نوی ټرن کو نه دی پندونه دنیا کې کوټه جوړ دی. کوم دلته موږ نه غنو چې هغه ته موږ وایو کلچرل ټوریزم، ریلیجیس اینڈ کلچرل ټوریزم.
په یولسمه صدی کې د پښتونخوا د نورو سیمو په شان د محمود غزنوي فوزونه د سواد او ډیګرام کې د هندو شاهي بادشا راجاګیرا کلا د سخت جنگ وروسته فتح کړه، او دغه شان په سواد کې د هندو شاهي خاتمه وشو او اسلام ډیر په تیزی سره په ټوله سیمه خپور شو. اوریدونکو د بریکوټ او د دې سره نږدې سیمو د لرغونی آثارو په حق له دغه معلومات مو د سواد اوسیدونکو او کارپوهانو سره د باس پرانا کې درکل تربلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
پشان منگو کڑو پزل ظلم پزانو پ نظر هر ظلم تاسو یې پخپلا کسی منگ ستاسو کسی کو نور خو پی خبر گل گل پی خبر پی خبر ستاسو دے جانانا پی خبر ستاسو دے جانانا فطرت بخی منگل د سائل سندر تل ٹکور بزڑنا تاسو منگ تاخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغل استرگی تخت بزڑنا تاسو کوے سیل منگ تل وسی او وس وسی کو نور خو پی خبر